یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي درې نیم میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د نت پرایس په وینا متحده ایالات به دغه راز له خپلو متحدانو سره په ګډه پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې لشبګم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو منع کړی شوي او د سفر په ګډون پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما نوی مرستیال پودزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. خاغلی پوتسل چې له 2018 نه تر 2018 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې د یو نامه پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. آیسلند افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 40 میلیون آیسلندي کورونو چې 204 نوي زر امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکو ادارې او چا د آیسلند د مرستو چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په بیړنۍ او چارو لګیږي مننه کړې او ویلي دي چې په دغه مرستو سره له 2020 کال راهیسې له دې صندوق سره د آیسلند څخه واتمندانه مرستو اندازه 95 میلیون آیسلندي کورونو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانه اونۍ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو جی شل غړو غواړي چې پر روسیې فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوي سمندري لارې پرانیزي. انټونی بلنکن چین ته هم خبرداری ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولویو وویل چې ښاغلی بلنکن به دا موضوعات د جمعې په ورځ د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي. خاغلی بلنکن نن د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بالی ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې دای له خپل چینایي سیال وانګ یې سره خبرې وکړي، خو دا تمه نه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون د روسیه او بلاروس هغه غوښتنه رد کړه چې په لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. د یخی پر سر د هاکی د نړیوال فدراسیون بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیز نه د لوبغاړو خوندیتوب پریکړه ده. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پر اوکراین د روسیې تر برید څلور ورځې وروسته د فبروري په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیې او بلاروس ملي لوبډلې او کلبونه نشي کولی چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په پاتې برخه کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
مختبی مناسی ما جایی نانا تختونه نه پینسل نشون نه کلم شون چی شایی کلم.
د وچکالۍ له امله په میدان وردګو ولایت کې هم خلک د ژورو څاګانو کیندلو ته خلکو مخه کړې ده چې دې مسلې نورې ستونزې زیږولې دي.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې او زموږ اوبه یې وچې کړلې.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیزه خپرونه کې به واورئ چې د بهرنۍ مرستې له کمېدو سره د مخدره موادو د معتادانو د درملنې امکانات هم کم شوي دي.
چوار تو پتاویل مونې نسی پای مور یار بو جاد خرڅ نه لرو چوارې کو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوو. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د لوی اختر په مناسبت د نوموړي خبر شوی پیغام کې چې طالب ویندویانو رسنیو ته لیږلی هغه دا اړیکې د افغانستان او نړۍ په خیر بللې دي. مولا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې، خو داسې مهال چې په عصري او دینی علومو یې ټینګار کړی خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هیڅ یادونه نه ده کړې. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو مشر مولا هبت الله وایي د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخی او پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب وایاندویانو رسنیو ته لیږلی او یوه کاپي ازادي راډیو ته را رسېدلې پکې لیکل شوی، دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړي ډیپلوماټیکي اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې وه ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هبت الله پختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یو سرحدي ښار توغول شوي، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی، خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. مولا هبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې، خو د اقتصاد پیاوړتیا، بیا رغونې او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. هغه څه چې د پرانیستو پریکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. مولا هبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمنه بللې او له ژورنالیستانو یې وغوښتل چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي، خو په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبریالان بندیان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازبکستان ویلي چې د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښار ګوټي شتل شوي، خو چاته زیان نه دی رسولی دی. ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه توغندي پر ترمس ښار کې لګېدلي او یوازې څلورو کورونو ته یو څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي د ازبکستان چارواکو رسما څه نه دي ویلي. چارواکو دغه راز د هغې ویډیو په اړه چې پکې زیانمن شوي کورونه ښکاري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت چې ګاونډیو او نور نړۍ ته د افغانستان له لوري د نه ګواښېدو ژمنې کړې دي دغه راز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېره اپریل میاشت کې د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان څو توغندي شتي دي، خو هغه مهال د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا ناسمه وبلله. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. بلخوا د نورستان ولایت چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ او سرپنا نه لري، خو له مرکز سره یې دغه ستونزه شریکه کړې ده او هڅه کوي چې دغه ستونزه ژر هواره کړي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو په نوم منځنۍ ښوونځی چې له اوږدو کلونو راهیسې ویجاړ پروت دی، زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ او سرپنا نه لري، په سختو لارو له کلي ښوونځي ته راځي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې ښوونځی رخصت وي. د عایشې په نوم د پنځم ټولګي یوه نجلۍ وایي:
مختبي مناسه مجاګي نانا تختو نانا پنسل نشون نه قلم شون شیشایي قلم.
نوموړي وایي: ښوونځی مو له کلي لرې دی، زه غواړم چې درس وایم، خو قلمونه کتابچې او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځني ښوونځي ته ودانۍ جوړه کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشحاله یم که دا بیا دا باسي جنکان راشي یا ماشومانان راشي درس وایي، ډېر خوشحاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومانان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځني ښوونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په ښوونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کلکې هم نه لرو او نور چې سوکیګانې خو بېخي نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کښېني او خپل درسونه وایي. او موږ خپل هم سبایي چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو او هلته موږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځني ښوونځي مدیر محمد نور وایي: په تیر جمهوري نظام کې هم دوی له حکومت نه ښوونځي ته د ودانۍ د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاو د برابرېدو غوښتنې کړې وي، او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم نظر ورته نه شو، اوس هم دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي. لکه تقریبا ټوټل د جمله تعداد دی چې دی درې سوه شاګردان کېږي. مرم دی باد او باران سره دلته راته کوو هغه نه شي کولی، که ازمن بس ګډوډ غوندي موږ دی هغه سره مشکل سره مخ.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي تاج محمد مطمئن وایي هڅه یې پیل کړي چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو دپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا، د هرې ممکنو امکاناتو نه په استفاده موږ په پلان کې لرو او بار بار دغه مشکلات شریکو تر څو موږ وکولی شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو او تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 ښوونځیو کې شپږ ډیر زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له ډلې 14,000 نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
و موردل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. د ملګرو ملتونو یو مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرې په زرګونو ښځې اغېزمنې کړې او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 40,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي، چې اټکل کېږي 2,000 به په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري، او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتي اداري ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتيایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید ووایم چې مونږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه بارداره یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر شوي دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېز کړی او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبن دا یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسي ولري. خدای مکړه په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د ایجنسی او بارداری روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداری روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. نوموړی به د غونډې له ګډونوالو غواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. لودین صاحب، بلینکن به په دې سفر کې کوم مهم مسایل راپورته کړي؟
او مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی بلینکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي. دا غونډه د جولای په 18 نیټه د اندونیزیا په مالی ښار کې په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي پکې ګډون کوي. بلینکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوی رسنیو ته ویلي بلینکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبرې وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا ته ورنه کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوږدو کې د دوی غلادانه پټه کړي او بندرونه یې د دې لپاره ورته تړلي دي چې د اوکراین غله بهر ته صادره نشي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له ملګرو ملتونو او ترکیې سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیې بیا د اوکراین د غلې دانې قبضه کول رد کړي دي.
روسیه هم د جی شل د ډلې یو غړی ده. د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په غالب ګمان په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا بلینکن له لاوروف سره د کتنې نیت لري؟
دا ستامه نه کیږي چې بلنکن د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلنکن د 13 فبراير میاشتې له وروستیو چې روسي پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي دا ممکن و یا مناسب وخت نه دی چې دواړه وزیران سره وګوري، خو دا احتمال رد نه کوي چې ممکن په غونډه کې سره مخامخ شي.
ډېر مننه قدرمن اوریدونکو، وامرودل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د جیشل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاري ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده، د یوناما په همکاري وزګارو کسانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې روانې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې دا سازمان 2 میلیونو کسانو ته د کاري فرصتونو د موندلو په هڅه کې دی. دې وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري الدین محمد حنیف د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د یوناما مرستیال ډاکټر رامیز الکبروف سره لیدلی او په دې لیدنه کې د افغانستان په وروستي اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. د وزارت د ډاکټر الکبروف له قوله لیکلي چې دوی هڅه کوي د همکارو بنسټونو په مرسته 2 میلیونه افغانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي، چې له دې سره به د بشري او عاجلو مرستو د پروژو مرحله د بنسټیزو پروژو مرحلې ته واوړي او د وړو او متوسطو سوداګریو په ملاتړ سره به بیکاري او غریبي راکمه کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست یوناما له مخکینیو مرستو مننه کړې او له دې سازمان څخه یې غوښتي چې د بنسټیزو پروژو د عملي کولو له لارې په افغانستان کې د فقر او بیروزګارۍ په ختمولو کې مرسته وکړي. د خوست او فراه په ګمرکونو کې انالوګ تلیف فعال شوه. د طالبانو حکومت د مالی وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د یادو تلو په فعالیدو سره سوداګرو، موټر چلوونکو او د ګمرک کارکونکو ته د دې ترڅنګ چې د وزن د تللو چاره اسانه کیږي ورسره د وزن معلومولو او د عوایدو په ټولولو کې د فساد مخنیوي هم کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د فراه د ابونصر فراهي ګمرک نوې فعال شوې تله 22 متره اوږدوالی او 10 لوټ سیلونه لري او د خوست ګمرک تله 3 متره اوږدوالی او 3 لوټ سیلونه لري چې هر تله د 155 ټنه وزن د پورته کولو وړتیا لري. د مالی وزارت ویلي چې ډېر ژر به د نیمروز ګمرک او حیرتانو بندر کې هم د صادراتي توکو لپاره ورته تلیف فعال کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسارو بیا یو امریکایي ډالر اته 80 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومنه 2 افغانۍ او 6 پوله، زر هندۍ کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو د سترې غونډې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنۍ غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. وروسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیری یې اسلامي دینی عالمان وو. ښځو ته اجازه نه وه ورکول سوې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څخه لاس پر سر ده. په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونه محدود کړل. د پنجشنبې په ورځ د غونډې په پیل کې د کابل پولي تخنیک پوهنتون د لوی جرګې تالار ته څیرمه د ډزو ژغونه واورېدل سول. وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډزې کړې چې ګمان کېږي لاسي بم یې درلود، خو ده زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیست او په یوه بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنګیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یوه ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یوه ډله شي چې مخونه یې پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای شوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یوه کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته یې پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکي اړوند راغلی چې دی وروسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه یې د کابل کتاب پلورونکي په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړی خو اوس د لندن په یوه هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړې ده. وروسته لولو چې 9 کلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په 18 برتانیا ته ورسید او په هوایي ډګر کې یې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پرمختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نورو پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په میدان وردګو ولایت کې د ژورو څاګانو د کیندنې له امله د اوبو سطح لاخ کته شوې ده. د ولایت سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکو ویل لوی خو وچکالۍ او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړې او د څښاک اوبه هم په سختۍ پیدا کیږي.
دا د میدان وردګو ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمیدالله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبورۍ له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالې او چینې وچې شوي دي.
سایخول خو وچکالۍ بیخي ډېره زیاته ده. خارج ډېر د ستونې سره مخامخ دي. دلته او چینې څه ویالې چې دي ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړې دي. ګلاب د سیدآباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې، خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې نو د دوی چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو بارمې وویلې، زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی بارمې وویلې په شام سوی باس شي. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی، موږ ته خو دغه د ادبي والي دي، موږ دواړې وچې دي نو تاوان یې څه ځای.
د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لاره یې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروی هم شوی او زموږ انجینران اوس خپله نماینده یې دغه کلي ټول هغه فکر یې شوی. وقت اوس خبر رانه شو بېرته نو دا د ګوربت بند چې جوړ شوی زموږ د کرت سیدآباد ولسوالۍ لپاره ګټوره تمامېده.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال یې پر کرنه سربېره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولی سي ځکه چې د کلي او بانډو ډېری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
د اوبو د سطح د ټیټي دو ستونزه یوازې په میدان وردګو ولایت پورې نه ده تړلې، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې چې وچکالي ده دا ستونزه شته. اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو پرېښېدي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. فضل السلام زموږ د ننګرهار ولایت د حصارک غلجي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دا هلته نوې ټاکنې شروع شوي دي. دا د انجینران راغلي دي، پونډې توضیح کړي دي، پونډې غریبانان یې پریښي دي، غونډې مالدار خپل منځبوکې تسنډه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې ازادي راډیو ته وړاندې کوم. له بشري نهادو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې دغه مرستې کومکونه چې د افغانستان د هر مظلوم وګړي سره کوي باید طالبانو ته په دې کې ونده ورنه کړي، په دې خاطر چې هغوی خپل ځان لپاره، د خپلو دوستانو لپاره، د خپلو خپلوانو لپاره ویشي او هغوی مستحق نه دي او هغوی ته ورکوي. باید دوی چې هر څه کوي په خپل لاس هغه حقدار ته ورسوي. نو دا زموږ جدي غوښتنه ده. یعنې دا داسې خبره نه ده چې د افغانستان په یو ولایت کې ټول افغانستان کې باید بشری حقوقونه او هغه مرستندې ټولنې چې دي، مؤسسات دي او که شخصي وي، هغوی ټول باید د خوار غریب مظلوم سره چې مرستې کوي باید په خپل لاس یې وکوي او نه د دوی په لاس باندې. ولې دوی چې دی په دې کې درغلي کوي او خپل یو یتیم او د شهید په نامه ویشي، نو دا زمونږ په کلکه غوښتنه دي.
رحمت رغمان د خوست ولایت څخه ستاسې سره وصل یم. د حکومت لړپورو چرواکو ته همدا هیله ده چې په خوست ولایت کې په څارویو کې رقم ناروغي خپره شوې ده. هیله کوم چې دا هم د وطن یوه لویه سرمایه ګڼل کېږي او دې ته یو لوی ټیم جوړ کړي، دې ته دوای دپوره درمل او باید پیدا کړي چې دغې علاج وشي او خلک د دغې مرض څخه وژغورل شي. په درناوی مننه، خوشحال اوسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هېروي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوې 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي، نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د وزارت وایي انټرپرایز چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو، نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوی مرستیال پورزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې د کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پورزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یو نامه پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانه اونۍ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو جی شل غړو وغواړي چې پر روسیې فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوې سمندري لارې پرانیزي. انټونی بلینکن چین ته هم خبرداری ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولوو وویل ښاغلی بلینکن به دا موضوع د جمعې په ورځ د اندونیزیا په بالی ښار کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي سخ کال به افغانستان د نشه یي موادو د نړیوال بازار برخلیک ټاکي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سخ کال د پخوا په پرتله ډیر کوکنارو کرل شول.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د بهرنیو مرستو له لیږوالي سره د معتادینو د درملنې اسانتیاوې تر نیمایي لږې شوې دي.
امارات اسلامی چې راغلی دی د 80 بستر کلینیک ته چې موږ په خپل ځای دوه درې واره ورغلی یم چې ورته په تعویل مونږ نیسي.
دا چې نشه یي مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره غېدلی یو.
مخدره مواد د مایع کې ګډیږي، باعث دي کیږي چې به وخت هغه مایع توی شي، کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره موجی کیږي او وغیر په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
د حمید الله په نوم یو معتاد وایي ځکه معتاد شوم چې ملګرو راته ویل نشه سړی خوشاله ساتي.
د خپل نشایونو مرګرو بوانې مو ته پلان تړله و جانې توپاک چنټه سي بیمړ کوونې د توپاک چنټه په تنویسو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زمون پانتون خلاصو اوس کور تزم فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم علی شاری موري خبره
اوس خبرونه په یوراپور پیل کوو ملګری ملتونه نړیوال بازار ته د نشي مواد وړاندې کولو او غوښتلو کمول د طالبانو حکومت د چلن په سرنګوالي پورې تړلی بولي د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې بشري ناورین ته په کتو سره دا امکان سته چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر سي خو د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو پرته ادعا کوي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو تر ویجاړېدلو وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
په 2022 میلادي کال کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې سوي او په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر سوی دی که څه هم د یو ان او ډی سي په تازه راپور کې په تېرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول روښانه نه دي بیان سوي خو په دې ټکي ټینګار سوی چې نړۍ ته د نشي موادو وړاندې کول او غوښتل په افغانستان کې د نشي موادو د جوړولو په ډېروالي او کموالي پورې اړه لري د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلي وایي چې په افغانستان کې بې ثباتۍ په نړۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ستونزې ډېرې کړې دي
له افغانستان څخه نیولې بیا تر اوکراین او افریقا پورې بې ثباتۍ د هغو خلکو شمېر ډېر کړی چې مرستو ته اړتیا لري له ننګونو څخه ډک په داسې وضعیت کې د نشه یي موادو کاروبار په چټکۍ سره د پراخېدو په حال کې دی
که څه هم د یو ان او ډی سي ادارې په دې راپور کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي او معلوماتي سرچینو یادونه نه ده کړې خو په دې راپور کې ادعا سوې چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دا معلومه کړي چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه به منفي او که به مثبتې پایلې ولري د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه بریالي دي د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې سږ کال د پخوا په پرتله په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریخ راټول سوي او زیرمه سوي دي
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت
سکل ده پخوا په پرتله ډېر کوکنارو کرل شول که پر راتلونکو 15 کلونو کې هم کوکنارو نه کرل شي په افغانستان کې د سیمې او سیمې هخوا هیوادونو لپاره کافی تریاکو زیرمې شته دا زیرمې کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې او استخبارات چې یوه شبکه یې جوړه کړې د دوی په واک کې دي او د دوی په ملاتړ تنظیم کیږي دا شبکه له افغانستان څخه بیا تر روسیې او اروپایي هیوادونو پورې غځېدلې ده
که
څه هم د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د مشر په فرمان کې د نشي موادو ټول ډولونه شامل دي خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړولو د دوام په اړه خورا ډېره اندېښنه ښیي د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ په خلیجي هیوادونو کې هم تازه د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو یو بازار د جوړېدو په حال کې دی
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referral.org
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی مرستو کمیدل د دې لامل سوی چې د نشه یي موادو غوښتنې کمیدل او روغتیایي پروګرامونه زیانمن سي د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم له دوی سره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستو ژمنه کړې وه خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې د معتادینو د درملنې ادارې داسې مهال د خپلو مالي امکاناتو په اړه شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې اندېښنه ښودل سوې چې د نورو بحراني هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د نشه یي موادو غوښتنه ډېره سوې ده د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
چوار تو پتایویل مونی نیسی پای مور یار بوجه جاد خرطی نلرو چواری کو
جانباز ده چلورو کالو را حسی نشه کوی دای لشپگو میشتو را پدیخ و حدسه کوی چه ده موتادینو ده درملنی پیو مرکز که زن بستری کری خو پدی موده که چه هر دروازه تکولی چه مزبط زواب نده ور کردی
امارات اسلامی چرا غلی ده ده اشتاد بستر کلینک ده چه مور پخپل زد دو دری وار وار غلی ام چوار تو پتایویل مونی نیسی زو مولی مونی نچه وازه دی لغا عملیان و رغولی و ایمور یار بوجه جاد خرطی نلرو چواری کو اولی نلرس و ایدر مخو چوو او چا کما کوای واسی موز نلرو چو دلتا دیوان پر خرطی موز نلرو یار نپر پتاویل ننسو
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې هغه راپور چې یوه اونۍ مخکې خپور شو پکې راغلی چې دا مهال په نړۍ کې 280 میلیونه معتادین ژوند کوي. په دې راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې له کړکېچ سره مخ دي د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او پر دې ټکي ټینګار شوی چې په دې هیوادونو کې معتاد ځوانان او ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري. د نجات مرکز د نشهیي موادو غوښتنې کمولو د برخې مسؤول محمد امان روفي وایي د بهرنیو مرستو کمیدل د دې لامل شوي چې د دوی بستری کیدونکي ناروغان سم نیمایي راکم شي.
در سال 2022
موږ د 2023 میلادي کال لپاره هدف ټاکلی و چې د 1550 ناروغانو درملنه به کوو، خو له بده مرغه د کافي بودیجې د نشتوالي له امله زموږ دا پروژه وځنډېده. یوازې یوه میاشت پاتې ده، موږ ونه شوای کولی چې خپل هدف ته ورسیږو. اوس 591 ناروغان درملنې ته چمتو دي، خو له بده مرغه چې موږ پیسې نه لرو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په ښځو کې د کیمیاوي نشهیي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د هرو دوو کیمیاوي یا NDMA نشهیي موادو له معتادینو څخه یوه یې ښځه ده، خو د نارینهو په پرتله ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤوله ډاکټر شایسته حکیم وایي نه یوازې دا چې د بستري شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې اقتصادي ستونزې لري، بلکې څو میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مرکزونو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو د نشهیي موادو غوښتنې کمولو برخه په بشپړ ډول هیره کړې ده. که څه هم نړیوال روغتیایي سازمان، د اروپا پارلمان او UNODC استازي زموږ دفتر ته راغلل او ژمنه یې وکړه چې د کارکوونکو د معاشونو په برخه کې به همکاري کوي، ځکه څلور میاشتې کېږي چې زموږ کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او د ناروغانو خواړه هم کم شوي دي، خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي.
ملګری ملتونه داسې مهال د معتادینو د روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له 9 میاشتو راهیسې د معتادینو د درملنې له 80 مرکزونو څخه تر 40 ډېر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو له مخې په وروستیو میاشتو کې ډېر با تجربه او متخصص کارکوونکو یې د میاشتني معاش نه اخیستلو له امله خپلې وظیفې پریښي او یا له افغانستانه بهر تللي دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. نشهیي مواد په معتادو امیدوارو ښځو کې د ګڼو ناروغیو او روغتیایي ستونزو لامل کیږي چې له ډېر روغتیایي ستونزو څخه یوه هم د ماشوم نقصان او تر وخت مخکې د ماشوم زیږېدل دي. دا چې نشهیي مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي، څه ډول نشهیي مواد ماشوم زر نقصانوي او په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان لاملونه څه دي.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتانه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې.
تاسو د نشي موادو خبره وکړه چې دا پر جنین باندې زیات تاثیر کوي او بالاخره د نقصان سبب کیږي په امیندوارو ښځو کې، د دې لامل څه وي؟
کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
مواد خو ډیر زیات دي، نشه یي مواد مختلف ډولونه لري، په دې کې کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر د نقصان سبب کیږي؟
مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولې تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم په مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي، خپله ماشوم باندې مستقیم. ورپسې هیروین ده، هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت جنین کیږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره، همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کیږي.
د حملګی یا د امیندواری په کوم میاس کې یا په کوم وخت کې زیات خطر د نقصان موجود ده؟
مجموع کې د حمل پروسه چې ده تقریبا درې ترمستر، اول ترمستر، دروم ترمستر، دریم هر ترمستر درې درې دورې. په دغه اوله دوره کې چون یو نطفه هلته تولیدیږي، نو دغه اول ترمستر کې دا ډېر خطرناک ولې چې مثلا یو دیوال یو چیرته جوړ کې هغه تاداوی کوږي هغه پایدار نه پاتې کیږي، اخر چپه کیږي. په دې کې مخدره مواد نه پرېږدي چې دغه صحیح د فیزیولوژي نگاه نه دغه پروسه صحیح شکل سره مخکې وړي او باعث د معیوبت کیږي. ډېر چې نقص په د اول مرحله کې ډېر نقص کوي، دوم مرحله کې چې د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې دکې ډېر نوګړه چې دکې اعضا جوړېږي، مخدره توکي د مور په وینه کې ماشوم باندې هم بد اغیزه کوي. په درېیم ترمستر کې هم نقصانات شته، نو کټګوري کې اول کې ډېر نقصانات، دوم کې دریم کې بیا په تدریج سره داسې نقصانات، یعنی بې نقصان هیڅ دوره کې نه.
هغو معتادو ښځو ته چې امیندوار دي هغوی ته متوصیه څه ده تر څو چې دغه د نقصان سره مخ نه شي یا ماشوم سقط نه شي؟
مخکې دې نفر تصمیم نشي چې مثلا طفل یا ماشوم دنیا ته راوړي، خاص شرایط لري، مثلا آرامی د سبیل نگانه، د اقتصادی د نگانه، د تغذیه د نگانه، یعنی د ماشوم رول یو سالم فضا ته ضرورت لري. یا پچیر یا فامیلو که چه یا پلار یا مور روک دی نو زما پیغام سره چې ورشو د مواد د قطع کړې دي او د رواني نگانه جسمی نگانه دی صحیح روان او سالم جسم لري، نو دا هیڅ کله د حمل کوشش دی ونه کوي. ګوره چې کله چې ماشوم دنیا ته راوړي به مخکې مرض وکړو چې هیڅ نی په رواني امراضو مثلا ډپریشن یا خفګان یا انزایټي یا نور د لیوانتوب اساس د سره مواجه کیږي. په دوم مرحله کې چې کله د مواد قطع کې ځان ښه تغذیه کوي چې دوی ماشوم د سوی شکل نه او د سک نه جلوګیري وشي. که چیرې دواړه زوجین مور او پلار په مخدره موادو اخته وي، مخدره مواد استفاده کوي، باید دواړه تصمیم ونیسي چې د مواد قطع کړي. چې مور مخدره مواد قطع کړي، پلار په تړلې فضا کې یعنی په کوټه کې مواد استفاده کوي، بیا هم مور غیر مستقیم شکل سره دغه مواد تنفسي او صدمه ماشوم ته ځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې شته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلی شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چېرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د خوست ولایت حمید الله په 14 کلنۍ کې لومړی چرسی او بیا ورو ورو ښیښي او نورو نشي موادو ته مخه کړه، او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. حمید الله چې اوس په یوه روغتون کې بستري دی، زیاتوي چې پر نشو یې ډېرې پیسې لګولې دي. دا چې حمید الله ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې موږ ته کیسه کړې ده.
اول هم بس چار سے نہ شروع اکڑے نہ داسے بیا شیشہ شو یا بیا م داسے گلائی خوڑے دا تری مڈول شوے زیگاو شوے بس ونی مر گرے بول وچ یعنی ڈیر بس رکھا پاو بے بیچارو شدا شای و کا زلب دے یعنی بس خشول بوشے نور مدا ان دیا پے کرن اللہ رول جانی مون بدا سے جے تزو تبایائی تبوت بس ای وہ وقت پورے بس مون زلو خوشل کیا و لورا بس چو وظیفم خاتم شوے دائیں خفگان سر مو ہم کور کې یعنی مشکلات به زیات بود، پیسې به نه رکولې وې چې ته نشه کوې. داسې یعنی ورونو شای هم نه ده وړه، خو خپل یعنی شخصي توپنچې مې ورسره وې، دا مو خرڅې کړي دي، د هغې نشې ته ګرنټونه به ورسره وو، دا مې خرڅ کړي دي. ما ورته چې دا مې خپل شای ده، بس دا به خرڅ کړو، ما به باسه پیسې په نشو باندې ورکولې. ډېر وانه مشکل سره مخامخ یو د خپل نشایونو مرګرو بو وانه مو ته پلان تړل او ځان ته پاک چنټه سي بیمړ کو وانه د ته پاک چنټه به تنه ویسو دومره غا کړم چې وایډ زواله خلا پاک باش کړم زون می خلاص کړم مختم ذهن خر ټیټ بو هو چې په نشومه برید بو کو وانه درسونه ارس وغیرہ نه پاتې شول ذهن مو ډېر کمزور شو کورنۍ چلن والا ډېر ضعیف شو چې یعنی مخته مې څومره قادر ایزاد پوچ په نشمو برید وکړو نیم په نیمایي شو خو هغوی به ویل به چې بس تاسې یعنی نشه ما کم و به بس دلته نشه نشوانه اخیر دا یعنی بس په ظلم زیاتی باندې دل یې روواست ډېر زیات زیاتی ووهلم یعنی په ولچکو کې را وړم دې جای ته مور پلار یعنی ډېر راته خفه و چې دا به اوس کوم جای ته وري ما چې دل یې روواستم یعنی بستر یې کړم اوس شکر الحمدلله بس دا یعنی جوړ تیور شوم دومره والله مې پیل خل نه دی کړی خو یعنی پلور کاوله سرګړی دی چې دې ځنه چې روز انشاءالله ورو بادې ته وکم ښځه بادې ته وکم خو چې لوره دې کورونه لو سوفله چې د کوم کې
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې فرید د پوهنتون دی و ټولګیوال کر ملمه کیږي بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ځوان بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا پخله کیږي دا چې فرید ولی او څنګه بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمل ماخام د جبار کر میلمانه یو زموږه استادې د پانتو نور ماسلین یې میلمانه کړی دي تام را سره لاشه
یاره فریدا که زما منینو له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارځي
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی ولی پانډیوالی نارځي
جبار چرسی دی داسې نوی چې خدای مکا تام په نشور سره اخته شي
زه تا ته دومره ساده ښکارا شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بله اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثره ځوانان اول سګرټ کوي او بیا په چرسو اخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر میړانه الګ دی پانډیوالی ارزي زه ډیر ور باندې ګران یم او پاتې سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی زه وته څه کو بابا.
یوازې چرس نه دی پرونی د پانتون مخته له یو پوډري سره بانډار کاوه دا سینه وی چې پوډري شوی وي او ته به نوې خبر
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي او چرس خو زادي کار دی نور ماسلین هم څکوي.
نور استا خوخه ده زه ستا لپاره وایم دا سینوی چې په نشو اخته شي خدای مکه هم به پانتون در نه پاتې وي او هم به له ژوند تباه شي.
یا راجمال جانه تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم غم یې مه کوه زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي
که میلمستیا ته را سره نه ځي سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی فلانه دی او ډینګه دی ځانو چې ته نه ځې زه لاړم د خدای په مان.
په مخه دی ښه خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
ځه زه پوهېږم.
اجمل يم د فرید د پانتون هم سنفی. السلام علیکم موري.
وعلیکم السلام. زو استړی مشه.
خیر یوسی موري تم استړی مشی.
راځه زو کور ته ولاړ شو د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم را باندې نه وخت کیږي زمون پانتون خلاص شو اوس کور ته ځم فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به یې واخلم او بل نو خدای پاماني به هم ورسره وکړم. ولې ژاړې مورې؟ څه خبره ده؟
کاشکې زما سیم تا په شان روغ هم جوړ وای.
ولې مورې؟ خدای دې خیر کړي. په فرید څه شوي دي؟
فرید په پانتون کې د یو انډیوال له لاسه چرسي سوی په رخصتۍ کې چې کور ته راغی د یوه پوډرې سره یې انډیوالې شوه. بس خوچ دی موږ سره پوډرې شو.
فرید اوس چیرې دی نو؟
فرید څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په داسې پینه ږیره پسې ولاړی. کور ته یې راوست خو بېرته وتښتېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړه به وي هم به که ژوندی وي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.